سلامونه ورځ مو په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې دي. تاسو ازادي راډیو نه زمونږ غږبري پام کوي د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي د پوهنتونونو د پرانستلو لپاره د افغان نجونو غږ تاییدوم. ښاغلي کرزی نن د ډسمبر 28 پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې تعلیم د نجونو اساسي حق دی او افغانستان به د دې نجونو له زده کړو پرته روښانه راتلونکی ونه لري. هغه وړاندې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د دوه کلنۍ په مناسبت غوښتي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. طالبانو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 22 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو فرمان صادر کړ، که څه هم دا طالبانو د بندیز له کورنیو بهرنیو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو خپله پرېکړه بیرته لا تر اوسه نه ده اخیستې. ترکی چارواکی وای شپیته غیر قانونی افغان کډوال یې نیولې دي. د ترکیې یین ټی وی د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې دغه کډوالو په ترکیې کې د پات کې دوه قانوني اسناد نه درلودل. د تلویزیون د راپور پر بنسټ د دې کډوالو لړل یو وشتنه یې افغانستان ته ریپورت شوې دي. بل پلو ترکی چارواکی بیا وایي درې کسانې د انساني قاچاق په تور نیولې او عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي. د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 300,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیې کې ژوند کوي. ترکیه چې اروپا د رسیدو پر لار پروت هیواد دی، ډیر کله پکې د افغان کډوالو د نیولو سربیره د دغو کډوالو د تښتول کېدلو او وژل کېدلو راپورونه هم ورکول کېږي. د خیبر پښتونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د پاکستان امنیتي چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې نن سهار وختي دیرش وسلوالو په مکین سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې نښتې یې 2 ساعته دوام درلوده. د پاکستان پوځي عدالت وایي د عمران خان پر پلوۍ د تیر کال په خونړۍ لاریونونو کې 15 تورنو کسانو ته سزا اورول کیږي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې ویلي دا کسان د 2023 کال د مې په پیښو کې په پاکستان کې د تاوتریخوالي په رامنځته کېدلو کې تورن دي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې دغه کسانو ته له 2 تر 10 کلونو د بند سزا ورکول کیږي. د جرمنی په ماګدیبورګ کې د کریسمس پر بازار دی وکست د موټر د برابرولو په پیخه کې 15 تنه وژل شوی او 12 تنه نور ټپیان دي. د جرمنی بیلت ورځپاڼې نن شنبه دا تازه شمیرې خپرې کړې دي. د جرمنی پولیسو له دې وړاندې د وژل شویو کسانو شمیره 2 تنه ښودلې و، خو د تازه شمیرو په اړه یې څه نه ویلي. د چارواکو په خبره تېره شپه یو جرمن ډاکټر چې په خټه عرب دی او 2 لسیزې وړاندې جرمني ته راغلی و، یو کرایي موټر یې د کریسمس پر بازار ور برابر کړی چې ډېرو خلکو ته یې مرګ ژوبله دا. اسرائیلو پاوز وایي له یمن څخه توغول شوی توغندي پر تلبیب لګیدلی دي. دا پاوز په خبره د توغندیو د لګیدو له کبله په سیمه کې د ماتو شیشو په وجه 14 کسان ټپیان شوي دي. پاوز وړاندې ویلي 14 نور کسان هغه مهال ټپیان شول چې د خطر زنګ لاورېدو وروسته یې هڅې کولې په امن ځایونو کې پټ شي. د اسرائیلو د پاوز په خبره دا برید نن سهار وختي شوی دی. دا دوه بریدونه وروسته له هغه دي چې د اسرائیلو پاوز د یمن پر پلازمینه صنعا او حدیده ساحلي ښارونو کې چې د حوثي یاغیانو په واک دي هوایي بریدونه ترسره کړل. زه فرشته صاحب مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم. د خبرونه کې بعد راپورونه په لړ کې را سره واوري چې افغان انجونې یو ځل بیا د تعلیم غوښتنه کوي.
تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بند دي او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې مونږ بیا دوباره مونږ ته پانتونونه خلاص شي، مونږ خپل درسونه مخته اوسو.
د تقاعد په برخه کې د طالبانو د مشر لخوانن یو فرمان صادر شوی دی چې په دې اړه ځینې سیاسي شنونکي نیوکې لري.
دلی او خوانه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي. له بلې خوانه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي.
د دې راپورونو ترڅنګ د خوست ولایت نه هم یو سپورتي راپور لرو چې په خوست کې د یووالي تر سرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنت نه د ځوانانو هرکلی به واوري.
نو سلو به جوک مدونم سبب خوښ کې ډیر پرمختګ مندلای دا نو دې په خاطر چې د ځوانون یو والي سره امید نشي ته کو نه دی نور بدبختي نه دې په خاطر چې وا منظمه سلیمه بوختيار منځ ته شي وینم.
د کورنۍ راپورونو ترڅنګ بهرنۍ راپور هم شته. خبرونه پای پورې را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم هر کله کوم پیل کو د دې ورځې پر راپورونو. سربور خارکو گاونډي پاکستان ته د خیبر پختونخوا په مکین سرحدي سیمه کې پر یوې امنیتی پوسټ په بریټ کې پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله وختیده. په دې اړه د مشال رادیو زمونږ تکړه همکار احمد شاه زمیر سره په سټوډیو کې دی. نور حال بل دینه وورو.
ډیر مننه. تیر شپه چې یعنی نیټه ورسته و د شپې 2 بجې د جنوبی وزیرستان بر جنوبی وزیرستان په خوا جنوبی وزیرستان یو ولسوالی و خو لتیر څبان دی او کال رئیس د دوی ولسوالی سوي د کوزا بر جنوبی وزیرستان نو د بر جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې ناڅرګند وسلوالو هلته د پوز پر یو امنیتی پوسټه باندې بریټ کړی دی. تیر شپه 2 بجې دا بریټ څبان دی 2 ساعت دوام وکړ چې په پایله کې شپارس امنیتی سرتیری وجل سوی دی او اته نور ژوبل دی. د پولیسو د هغه ځای یو چارواکي د ازادي رادیو مشال څنګه ته تایید کړل چې دغه وسوال بریټ سوی دی خو په دې اړه نور معلومات شریک نه کړل چې آیا وسلوالو ته هم څه ډول مرګ ژوبله وشته ده او کنه. او تر اوسه پورې د دې برید مسولیت هم کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستیو کې د پاکستان په یو شمیر سیمو کې په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې وسلوال بریدونه ډیر سوي دي چې زیاتره وخت امنیتی سرتیرو او پولیسو ته پکې مرګ ژوبله وړي.
ډیره زیاته مننه. د راپورونو پر بنسټ څو وخت مخکې په همدغه جنوبي وزیرستان کې د مشرانو یا د مقبایلو لخوا یو جرګه هم شوې و د امنیت تامین لپاره. دغه سي جرګې به څومره رول ولوبوي د امنیت په تامین کې بلکه په دغه سیمو کې او څنګه چې راپورونو کې خودل کېږي په وزیرستان کې پښتونخوا کې په پټوله کې وضعیت امنیتی وضعیت ورستر بلې په خرابېدو دایې دغه جرګې به یو مثبت رول ولري په د امنیت په تامین کې.
په خیبر پښتونخوا کې او په ځنګړې توګه د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې لڅ باندې دوه کلونو راهیسې د نامنی پیشي ډیر سوي دي او د دوغو پیشو د مخنیوي لپاره ځای خلکو په وار وار لاریونونه کړی دي، پرلتونه وهل دي، جرګې کړی دي. لکه تاسو چې یادونه وکړله پرون په جنوبي وزیرستان کې هم د مسجد قام یو جرګه کړی و او دا غشتنه کوله د امنیتی ځواکونو څخه چې خو دیالته امنیت ټینګي او بل د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په پلمه دي د دوی کورونه نه پنښه کوي. ځکه چې دوی دا ګیله درلوده چې کله دوی د وسلوالو خلاف عملیات کوي نو یو شمیر ځای وګړي ونیسي، بې ګناه وګړي ونیسي، هغه ځوروي او هغه بندیانوي او پر دې سربیره د دوی پر کورونو باندې په توپونو باندې بریدونه کوي یا هم د هوان مرمۍ ور باندې وروي. نو دغه جرګه کړي او پرون دغه جرګه لا امنیتی ځواکونو سره وساو دی دا ویل چې امنیتی ځواکونو یا چارواکو دې ته دا باور ورکړ چې لدی ورسته به د ولسی کورونو د ولسی وګړو کورونو نه پنښه کیږي. تر دې وړاندې هم تقریبا یو ونی وړاندې هم دا ډول جرګه سوي و خو دا جرګې په وار وار کیږي. لکه ما چې څنګه یادونه وکړله او دا د جرګې خلک دا وایي چې پوز یا امنیتی چارواکي له دوی سره ژمنه وکړي چې بیا به دوی د ولسی خلکو کورونه نه پنښه کوي او امنیت بټنګوي. خو پرغه سربیره بیا هم د نامنی پیش رامنځته کیږي او د پاکستان د کورنیو چار وزارت یو ونی وړاندې یو راپور خپور کړی او پاغه کې دا ویل دي چې په پاکستان کې سش کال 1500 د ترګری پیش سوي دی او په دې کې شاوخوا 940 کسان وژل سوي دي په دالمړی ولسمیاشت کې د روان کال چې په دې کې امنیتی سرتیری عام وګړي او پولیس هم شامل دي. او بل خوا دوی دا ویل دي چې په دغه لمړی ولسمیاشت کې شاوخوا 350 وسلوال هم وژل سوي دي. نو د دواړو خواو څخه عملیات تیز دي او د پاکستان پوز ویل دي چې دی او ستن هر ورځ یو سل دیرش عملیات تر سره کوي د استخباراتي معلوماتو پر اساس باندې. خو بلخوا د پاکستان په ځنګړ ټوک د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هر ورځ هم دغه ډول د ترګری یا وسلوالي پیښم رامنځته کیږي.
ډیره زیاته مننه احمد شاه زمي زموږ د مشال څنګه همکار وو چې د ورسته پیښې په اړه تازه جزئیات را سره شریک کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
طالبانو مشر د تقاوت په برخه کې نن یو نوی فرمان خپور کړ چې د دې فرمان لمخې د جمهوریت نظام او له هغه وروسته مامورین د تقاوت اخیستو مستحق ګڼل شوی دي. خو د تیر نظام مامورین باید یو لړ قانوني مراحل ترسره کړي. د حقوق او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره په دې اړه احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی کې ترې پوښتلې دي چې د فرمان لمخې له متقاعدینو غوښتنه شوې چې محکمې ته راشي، نو که چیرته شاوخوا یو لک او بیا زر متقاعدین محکمو ته ورزي، بیروبار او جنجالونه به پسې لا زیات شي. پوهان ستانگزي په ځواب کې دا ویلي:
په یو متنازع فیهی مسئله باندې دعوا کیدای سي چې مثلا یو طرف ته حق دالري او بل طرف ترې انکار لري، نو په دې اساس د متقاعدینو حقوق بیخي ثابت دي، اسناد وجود لري، اصلا ضرورت دغه محکمې ته نه لیدل کیږي چې داسې یو محکمه رامنځته سي. محکمه خو هغه وخت کې وجود لري یا رامنځته کیږي چې یوه قضیه د حل لار ونه لري. دا ډیر واضح خبره ده چې د حل لار وجود لري او اسناد وجود لري او د خلکو حق ثابت ده د متقاعدین. دا له یو خوا نه د دولتي اداراتو د سرګردانۍ باعث ګرځي، له بلې خوا نه د دغه متقاعدینو چې اکثرا سپینګیری دي د دوی د سرګردانۍ سبب ګرځي. ډیر به زمانګیره پروسه وي د یو عادلانه محکمې یو د خصوصیاتونه یا د یو عادلانه حکومتي سیستم یا قضایي سیستم یو د خصوصیاتونه دا ده چې هر څومره څه کولی شي پروسیجرونه باید لنډ کړي، ساده یې کړي.
د طالبانو د مشر د فرمان په شپږمه ماده کې راغلی دی چې د لومړۍ دوهمې درېمې او څلورمې مادې درج شوي احکام د هغو متقاعدینو په اړه دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې تقاعد شوي وو. په دې حساب دوی دا راورسته کسان چې تقاعد شوي دي په تیرو دریو کلونو کې، څه باندې دریو کلونو کې، د لبخانیو بیلوي او کې بیلوي، نو دوی ته ولې امتیاز قائل شوي دي؟
ګورې کدي فرمان د دقت کوي درې کټګوري د مامورین برحاله مامورین، هغه چې د طالبانو په حکومت په دوران کې متقاعدین شوي دي او هغه چې په مخکنیو حکومتونو کې متقاعدین شوي دي. درې کټګوري ویش. اوله کټګوري یعنی کله چې فرمان د سږ کال د حمل په میاشت کې صادر شوی د ملا حبت الله لخوا، دغه کسان نور د تقاعد مستحق نه دي. یعنی که مثلا یو کس سبا د تقاعد کوي دا مستحق نه دی، فرمان له متن نه داسې مفهوم اخیستل کېږي. دغه دوم کټګوري خلک یعنی هغه کسان چې د طالبان په واکمنۍ کې متقاعدین شوي دي، دوی ته اشاره کړې ده اما دوی ته د استمرار حالت نه ده ورکړی. څل دې نو روس ته هر څوک تقاعد کوي دغه حقوق نه، یاله دغه حالت نه استفاده کولی شي. دا فرمان کې دی راغلی. مانا دا ده لبنه خوانه د طالبانو مشر د عمل په میاس کې فرمان ورکړ چې تقریبا تقاعد سیستم وځندو او نور له متقاعدینو د مامورینو نه تقاعد په نامه پیسې نه وځ کیږي. مانا دا ده دا ختم ده. یعنی دا فرمان مخکره فرمان نه نقصي. نو ولې د سی سی وی دی مانا دا ده چې یو ډول تبعیض لیدل کېږي. یعنی هغه کسان چې پخوانی حکومتونو کې کار کړی هغوی ته په تبعیضي چلندو سره سوی دي متقاعدینو ته، او هغه کسان چې په اصطلاح یې دوی په حکومت کې کار کړی کوی د دوی له نظره تسکیه شوي عناصر دي او دوی بیا مستحق ګڼل کېږي.
وبخشي خلاغو کسانو سره هم تبعیضي چلند شوی دی چې تر دې وروسته له تقاعده مستثنا شوي دي او تقاعد باید ورنکړل شي.
طبیعتاً ولی حتی که دغه سه کال د دوی د معاشاتو نه تقاعد نه وځه سوي، دوی په مخکې کلونو کې د دوی د معاشاتو نه تقاعد وځه سوی ده، هغه دوی مستحق کېږي. په هر صورت یو اساسي حق چې هغه د کار د حقوقو له تبعاتو نه شمېرل کېږي، هم د افغانستان د پخوانیو قوانینو له مخې او هم د نړیوالو موازین او د کار د کنوینشنونو له مخې چې هغه د تقاعد حقوق ده، متاسفانه چې په افغانستان کې
پوهان نصر الله ستانگزی د پانتون د سیاسي علومو استاد وو چې د متقاعدینو پر حقوق او د نوی فرمان پر د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا د نوی فرمان په اړه غږیده. طالبانو وخت تربیه در رسیدو وروسته پر مختلفو برخو کې خورا زیات فرمانونه صادر کړي دي چې په ډیره کې د ښځو او نجونو د تعلیم او د کار د محدودیتولو په برخه کې دوی ډیر فرمانونه صادر کړي دي. په همدې اړه د امریکا د بهرنۍ او چارو وزیر او د افغان خزو انجونو بشری حقوقو لپاره د متحده ایالاتو ځنګړی استاد په افغانستان کې بیا د خزو پر ون ډے ټینګار کړی دی او له طالبانو یو وخت شي سمدستي د خزو د حقوقو د محدودیتولو په اړه خپل ټول فرمانونه بیرته لغوه کړی. انټونیو بلنکن او رینا میری په خپل اکسپانو کې په بیلا بیلو بیانونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو او د خزو پر کار بندیز غندلی او ویلی دی چې افغان خزي انجونو د یو باثباته سولیز او سوکال افغانستان لپاره مهمه ونډه لري. فیروزی عزیزی په همدې اړه راپور چمتو کړی وای وری بیرته راګرځو خبرونه ده.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازو د تړلو او په غیر حکومتي ادارو کې د هغو پر کار بندیز د دویمې کلیزې له پوره کېدو سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو پر لګېدو اندېښنه ښودلې او د یو باثباته هیواد لپاره یې د ښځو ونډه مهمه بللې ده. انټونی بلنکن پرون جمعه د ډسمبر 6مه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي په ټولنیز ون کې د افغان میرمنو او نجونو ګډون یو باثباته سولیز او هوسا افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. بلنکن له طالبانو غوښتي چې زر تر زره دې په دې اړه صادر کړي فرمانونه بیرته واخلي. په همدې حال کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي چې که نړۍ د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ونه کړي او په دې برخه کې ناکام شي په هر ځای کې به د ښځو او نجونو حقونه له ګواښ سره مخ او په ټکو یې دا به آن له افغانستانه ری هیوادونو ته هم وغځیږي. رینا میری په دې اړه نړۍ ته په یو پرانیستي لیک کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په هر ډول تعامل کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي لیکلي طالبانو له اتیا څخه د زیاتو جنسیتي تبعیض پالیسیو له لارې افغان ښځې او نجونې له خپل واقعي خوځښتونو زده کړو او آن روغتیايي خدمتونو ته محرومي کړي دي، خو په پای کې به د دې پټکو افغان ښځې او نجونې بریالۍ سي. د طالبانو حکومت د 2020 کال د ډسمبر په وروستیو کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو په لوړو زده کړو بندیز ولګاوه او د غراسي په غیر دولتي مؤسسو کې هم ښځې له کار کولو منع کړې. له لوړو زده کړو یو شمېر محروم نجونې او له کار راګرځول سوي ښځې دا دوه کاله نه جبرانېدونکي بولي او وایي چې اوس له سختو ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکي یو د خصوصي پوهنتون محصلې ګلرخ ارمل ازادي راډیو ته وویل:
د وخت طالبان راغلي دي، زه په وام سمستر کې وم، تر دا اوس مهاله پورې زما درسونه نور بندې او پاتې دي. دغه څومره وخت چې زموږ درسونه پاتې دي، یعنی امید نشته چې موږ بیا دوباره موږ پوهنتونونه خلاص شي، موږ خپل درسونه مخته اوسو. تر کله پورې په موږ دغه رقم بندیزونه لګېږي؟ له جهانیان نه دغه ده چې زموږ غږ اوچت کړئ او پوښتنه وکړئ چې تر کله پورې افغان نجونې سرزنش سي، افغان نجونې بیرته ووهل سي، تر کله به موږ تعلیم نه کوو، تر کله به موږ
د پروان ولایت یو اوسیدونکي چې وړاندې له څو بیلابیلو نا دولتي مؤسسو سره د اشپزې په توګه کار کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا دوران جمهوریت کار میکردم، آشپزی میکردم، ای 4000 په ماشم.
ما د تیر جمهوری حکومت پر مهال هلته کار کوه، آشپزی میکوله، بیا د میاشتې 4000 افغانۍ تنخواه راکوله، په مخې تنخواه به مې ځان چلوه. اوس چې طالبان راغلي او له هغه ځای وتلی یم، شپږ ماشومانو سره مې ډېرو ستونزو کې یم. کور کې بل سرپرست او کاریګر نه لرم. د کور کرایه مې 2000 افغانۍ ده، د برق او اوبو بل راځي، که هغه ورکوم ډوډۍ ته څه نه پاتې کېږي. همدا اوس هم د تودوخې لپاره زغال څه نه لرو، ماشومان مې ناروغان شوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې وخت ترلاسه کول وروسته په افغان ښځو سخت محدودیتونه وضع کړي دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې څو ورځې وړاندې طالبانو د نجونو پر وړاندې د نیمه روغتیايي زده کړو مرکزونه هم وتړل. که څه هم د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول، خو طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د دې پرېکړې د انګېزې په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولس د کریسمس پر یو مارکیټ بریټ په سخت ټکو غندلې او ویلې دي چې له بریټ کونکي سره به قانوني برخورد وشي. شولس د خبرې نن شنبې د پیکي لزای د کتنې پر مهال کړې دي. پرون مخم یو موټر چلونکي د جرمني په ماګدیبورګ ښار کې د کریسمس پر یو بازار بریټ وکړ چې تر 200 تنو زیات کسان پکې ټپیان شوي او 15 تنه نور پکې وژل شوي دي. نور حال فريدي سیال نورو.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز د ماګدیبورګ ښار پر کرسمس بازار چې له 200 زیات کسان پکې ټپیان او 500 نور پکې وژل شول یو وحشتناک عمل بللی دی. شولز نن شنبه د پیښې له ځایه د کتنې پر مهال ویلي هیڅ ځای د کرسمس بازار پر څله سولیز نه دی. هغه وړاندې ویلي دا یو ډیر وحشتناک عمل دی چې د خلکو د خوشحالۍ په جشن کې داسې یو برید وشي. دغه خبره د پیښې له بریدګر سره به قانوني چلند وشي. د ساکسن اهانالت والی راینل هایزل اولف ویلي د مرګ شوب له هغه شمیرې چې پرون مخام له برید وروسته خبرې شوې له اوسنیو شمیرو سره لوړه توپیر لري. دغه خبره په دې وحشتناکه پیښه کې 500 تنه وژل شوي او تر 200 ډیره ټپیان دي. ښاغلی اولف وویل د دې امکان شته چې د قربانیانو شمیر لوړ شي ځکه دغه خبره د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. ماګدبورګ ښار چې پلازمېنې برلین ته نږدې دی د ساکسن یالات مرکز دی. د چارواکو د دې یالات د چارواکو په خبره نن شنبه په ټول جرمني کې ملي ماتم اعلان شوی دی. د دې یالات د چارواکو په خبره په ټول جرمني کې بنن د دې هیواد بیرغ نیم سوړان دی. د خبرت یو ډاکټر چې ویل کیږي په خټه لا سعودي عربستان څخه دی او لا نشتې دوه لسیزو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي تر سره کړی دی. جرمني رسنیو د دې کس نوم طالب ای یاد کړی دی. د ډاکټر چې 50 کاله عمر لري د پولیسو لخوا نیول شوی او د پیخې د اصلي علت په اړه تریڅړې روانې دي. د ډاکټر پرون مخام په ډیر سرعت سره یو کرایي شوی موټر د کرسمس پر بازار ور برابر کړ چې په لاسو کسانو ته مرګ شو په لواړه. د معلوماتو پر بنسټ دا ډاکټر چې خو مسلمانو اوس اسلام پریخي وو او نور مسلمانانو ته د اسلام پریخودل ورسته کول. د معلوماتو لمخې د ډاکټر بهغو کسانو ته د مبارکۍ پیغامونه هم لیږل چې اسلام به پریخي وو. هغه د جرمني پر حکومت نیوکې کولې چې ولې د اسلام پالو پر ضد اقدام نه کوي. د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ دغه ډاکټر به له هغو ښځو سره مرسته کوله چې غوښتلې له سعودي عربستانه وتښتي. هغه د جرمني له ښي اړخو چې په دې هیواد کې د کډوالو د منلو د پالیسیو پر ضد دي هم ملاتړ کوه. تر اوسه د سعودي عربستان چارواکو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي خو د جرمني مشرانو دا برید د جرمني خلکو لپاره یو ټکان ورکوونکی برید یاد کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
ل ایران څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وی ل ډول ډول اقتصادي ستونز او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. دوی وی افغانستان ته پرستنی دو سره ورته هیڅ ډول کاری زمينه نه د برابر شوی او وسته هوا په سړیدو د ژمي پراته کې ستونزې دوه برابر زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری UNHCR وی او هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنیږي له نامعلوم برخلیک سره به مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
کار ندارم مال خوراکی را پیدا کنیم از قرض و
دو فاریا بلایت وسیدون که حفیظ الله چې شاوخوا یو کال وړاندې له ایران استون شوی وی لا هم بیکار دی او د نامعلوم برخلیک سربیره له ډول ډول ستونزو سره لاس او گریوان دی. نو موړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې تر اوسه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي او د ناوړه اقتصادي وضعیت او د امکاناتو د نشټوالي له کبله تازه یو وډوکه بچای له لاس اور کړی دی.
ژمی ډیر سخت دی خو د ګرمولو لپاره نه سکارشته او نه هم لرګي. د لرګیو بیې ډیرې لوړې شوې دي. درې ورځې وړاندې مې یو نهه میاشتنی ماشوم اولاد مړ شو. لامل یې همدا ناسم اقتصادي وضعیت او د امکاناتو نشتوالی دی. پیسې مې نه لرلې چې ډاکټر ته یوسم. تر اوسه له موږ سره د ځمکې او خوراکي توکو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
فواد چې څو میاشتې وړاندې له ایران راستون شوی اوس په کابل ښار کې ژوند کوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
مدت دو سال به کشور ایران مو زندگی کردیم.
دو کاله می ایران کې ژوند کړی. ډیر ستونزې مې ولیدې. په ایران کې د افغانانو لپاره د کار ساحه تنگ کړه او له بیکارۍ مجبور شو چې بیرته افغانستان ته راشو. خو دلته هم بیکار یم او له بیوزلۍ او بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان یم. هیله لرم چې مسؤلین د کاري فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوه بیان په خپرولو سره ویلي وو چې په کابل ولایتونو کې د راستنیدونکو کډوالو لپاره د ځمکو د ویش په اړه قانون تصویب شوی دی. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت ویلي وو چې د نه ویشتو ولایتونو په شپک څلوي خارګوټو کې د راستانه شویو کډوالو لپاره د ځمکو د نمرو د ویش لپاره چمتووالی لري. څو کډوال پکې کورونه آباد کړي. لژمنو سره سره راستنه شوي یو شمیر کډوال به ادعا کوي چې د ځمکو د ویش په برخه کې عملی اقدامات نه دي شوي او د سرپناه له اړخه له ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي هغه افغان کډوال چې له ایران افغانستان ته ستنېږي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دغه کمشنري ویان کارولین ګلوک پرون د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د دوی د سپارښتنو سره سره تیر کال سلګونه زره کسان په زور راستنېدو ته اړ شوي دي. د ایران حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې تیر یوه کال کې 1,500,000 کسان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له خپل هېواده ستانه کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بې وسلۍ، اقتصادي او امنیتي ستونزو له کبله له افغانستانه ووتل چې لوی شمېر ایران او پاکستان ته کډوال شول. په تیرو څو باندو دریو کلونو کې په کراتو په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو د بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زده کړو د دوام، د کاري فرصتونو د نشټوالي او په زور له دغه هیوادونو د ستنېدو په اړه شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم ازادي راډیو ته راغلاست. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په اړه یو تازه خبر هم لرو. د دې ترڅنګ یو راپور هم شته. د مخکې دې نه چې راپور ته لاړ شو، اول به تاسو ته د خبر وایم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د زیمبابوي ملي ټیم ته په پلازمینې حراري کې د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې ده. له دې سره افغان لوبډلې د 500 اورونو د لړۍ 2-0 وګټله. یو لوبه د باران لامل مساوي شوی و او دوی لوبي افغان لوبډلې خپلې کړې. زیمبابوې ته د دې سفر په ترڅ کې افغان لوبډلې له کوربه هیواده د شل اورونو لړۍ هم ګټلې ده. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله له زیمبابوې سره دوی ټیسټ لوبې هم وکړي چې لومړی یې را روانه پنځشنبه او دویم یې د مرغومې په 13 ده. وس هم ورزو خوست ته په خوست کې د دسمبر په 6 د خوست په پښتونستان پارک کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په ملي همکارۍ د ځوانانو د یووالي ترسرلیک لاندې د کرکټ ټورنمنټ د اسماعیل خیلو او مندوزه یو ولسوالۍ منتخب لوبډلې په بریا سره سرته ورسیده. په یاد لوبو کې د خوست مرکز او ولسوالۍ د کرکټ 15 لوبډلو برخه اخیستې ده. دا چې نور څه حالو د بس موږ همکارانه مورو.
دا د خوست ښار په پښتونستان پارک کې د مرکز متون او اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ د منتخب لوبډلو ترمنځ د ځوانانو یووالي په موخه د کرکټ د سیالیو پایلو بده. چات الولیه د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد سیالۍ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام په مالی ملاتړ ترسره شوې لس ورځې دوام وکړ او د خوست د دریو مرکزي واحدونو او ولسوالیو 15 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. یو تن خوستي لوبغاړي محیب الله مشال راډیو ته وویل
نو سلوب جوګمدونان سبا په خوست کې ډېر پرمختګ موندلی ده. نو دې په خاطر چې د ځوانانو یو والی سره امید شهید کونه دي نور بدبختۍ نه دې په خاطر چې منظمه سلیمه بختیار منځ ته شوی ویني په کور چې موږ توسې دي لار پرتو منطقو کې ولسوالیو کې داسې ټورنمنټونه موږ ته د ير
د ځوانانو یوالي د دې ټورنمنټ لوبغاړي دا ډول لوبي پراتلونکي کې دوی لپاره د ولایتونو په کچه سیالیو د تیاری په خاطر هم ګټوري بولی. یو بل خوستی لوبغاړی موسی احساس وایي
موږ منتخب ټیم جوړ کړی دی. هماغه موږ لغمان ته لګو. په لغمان کې بیا موږ کونړ لغمان کورباس رمې چینه لرو. نو هماغه لپاره هم دغه یو ښه چانس دی. فایلوبه کې ګرنډ شمیر دی. لا خوست استازیتوب چې کوي هغه لوبغاړی شامل دي.
بل لوري ته په خوست کې د ورزش د برخې مسؤلین وایي په دې ولایت کې سپورت د پرمختګ په حال کې دی او دوی هڅه کوي په دې ځای کې د سیمې په کچه لوبې وشي. د خوست ورزشي عامر اتاولا شا کډوال ویل
تیر که موږ یو خبره کړې و چې موږ به دلته ایشیا کپ جوړو. تر ډیره موافق هم شو. په خو یوازینی چې شې چولاغه سل کې څلوېښ سلنه موږ بودیجه پیدا کړه. دا نور بودیجه پیدا نشو کني هغه ملکونو ته لکه هندوستان، بنگلاديش، نیپال، سریلانکا، پاکستان ته موږ دا کنایت ورکړی و. د افغانستان د ټی سي یعنی د کرکټ ټینس کرکټ فدراسیون له طریقه
دا په داسې حال کې ده چې په خوست کې د ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅولو او معیاري لوبو په خاطر د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په مالي ملاتړ په دریو مرکزي واحدونو متون شمل او لکنو همدارنګه سبري او مسافر پولیسوالۍ کې د کرکټ، فوټبال او والیبال لوبو د پنځو وړو لوبغالو د جوړولو کارونه بشپړې دوته نږدې شوې.